اما اکنون که ساعت استودیو 9:08 صبح نشان می‌دهد، میکروفون را به همکارم رضوان مراد می‌سپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. مراد صاحب بفرمایید.
ډیر زیات مننه سلطان محمد سرور دوستانو، تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوریدئ او ساعت خبرونه د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. ولسمشر اشرف غنی ټولو حکومتي ادارو ته سپارښتنه کړې چې د دینی عالمانو د پرونی فتوا د تعقیب لپاره عملی پروګرامونه جوړ کړي. د دې موضوع جزئیات په همدې خبرونه کې اورئ، خو د دې خبرونې زیاتره برخه بیا ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د سات مهمو خبرونو ته. د کابل امنی قومندانې د لوی جرګې د خیمه سره د دوشنبه ورځې د انتحاري حمله د تلفاتو ډیرواله نه تاییدوي. په قندهار کې د پولیسو له روزنیز مرکز څخه 112 سرتیری فارغ شول. او سپینه ماڼۍ وایي د امریکا او شمالي کوریا او ولسمشران به د رواني جون میاشت په 12مه په سنگاپور کې له یو بل سره وویني او د دې سرمشریزي په تنظیمولو دواړه لوري کار کوي. د خبرونو تفصیل: د کابل امنی قومندانۍ د لوی جرګې د خیمه سره د دوشنبه ورځې د انتحاري حمله د تلفاتو ډیرواله نه تاییدوي. تر دې وړاندې د رویټرز په ګډون یو شمیر خبري اژانسونو د یو افغان چارواکي له خوا رپورټ ورکړو چې وایي و دینی عالمان، څلور پولیس او درې تنه چې هویت یې معلوم نه دی په دې برید کې وشل شوي دي. خو د کابل د امنی قومندانۍ ویان حشمت الله ستانکزي تېر ماښام ازادي راډیو ته دغه ارقام تایید نه کړل.
طبق گزارش های ما 7 تن یورو داد جان باخته که 6 فرد ملکی و یک پلیس است و همچنان در حدود
دوی زمان در پرون لمخه پده بیخه که و کسان وشل شوی چې شپږ ملکی وګړي او یو پولیس ده. د غرا شو خلاص تنه ټپیاند چې امکان لري د تلفات او شمیر بدل شي، ځکه د پیخه پسیمه کې ډېرې امنیتی مرکزونه ول او خی زینی ټپیان او مړي هغوی ته انتقال شوی. امکان لري چې تغییر راشي، خو هغه څه چې د کابل پولیس سره سب دي دغه رقم دي چې شریک میکړل. د راپورونو له مخې پرونی حمله داسې مهال وشو چې د افغانستان زرګونو دینی عالمانو د لوی جرګې له خیمې څخه د غونډې د لوی جرګې په خیمه کې د غونډې پر مهال د افغانستان د جګړې پر ضد فتوا ورکړه او حمله پرې هغه مهال وشو چې له خیمې څخه په وتلو. د عالمانو په پرونی غونډه کې په پرونی فتوا کې په افغانستان کې روانه جګړه او بریدونه ناروا بللې دي. داعش ډلې د کابل د پرونی انتحاري حملې مسؤلیت منلی دی. په قندهار کې د پولیسو له روزنیز مرکز څخه 112 سرتیری فارغ شول. هغوی ته د شپږو میاشتو په جریان کې مسلکي زده کړې او د جګړې بیلابیل تکتیکونه ښودل شوي دي. د فراغت په دې مراسمو کې 12 تنو پولیس ته د دوهمې څارنې رتبې هم ورکړل شوې. پولیس چارواکي وایي چې سږکال به د کندهار د پولیسو په روزنیز مرکز کې شاوخوا 3000 پولیس په اختصاصي او اساسي برخو کې وروزي. دا ولسمشر د فرمان پر اساس د کندهار له سرپوزي زندان څخه 115 تنه زندانیان آزاد شول. آزاد شو بندیانو کې 15 کوچنیان هم شامل دي. چارواکي وایي په فرمان کې د 4400 زندانیانو د بند په موده کې کموالی راغلی دی. د نیمروز والی په دغه ولایت کې د تلو د تصفیه خانې پرانستل یو مهم اقدام وباله. انجینر محمد سمی د دوشنبه په ماښام ازادي راډیو ته ویل چې دوه سوداګرو دغه تصفیه خانه جوړه کړې او پر هغې 2.8 میلیونه ډالره پانګونه کړې ده.
دا جوړه شوې ده او هغه حکومت تل چې راځي دلته تصفیه کیږي تابط هغه نورمونو څورت پین شوي دي. د بازارته هغه لابراتوار لري، هغه لري معیاري کارونه کوي.
د نیمروز په دې نوې جوړه شوې تصفیه خانه کې به هر ورځ تر 1100 ټانکرونو پورې اومه تیل تصفیه کیږي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا او شمالي کوریا ولسمشران به د رواني جون میاشت په 12مه په سنگاپور کې له یو بل سره وویني او د دې سرمشریزي په تنظیمولو دواړه لوري کار کوي. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا سانډرز پرون وویل د متحده ایالاتو او شمالي کوریا پلاوي د دواړو کوریاګانو ترمنځ په غیر پوځي سیمه کې د راتلونکي سرمشریزي په اړه خبرې کوي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ له کیم جونګ اون سره خپل د سنگاپور کتنه لغوه اعلان کړې وه، خو د اونۍ په سر کې په سپینه ماڼۍ کې د شمالي کوریا له یو رتبه مسؤل سره تر لیدو وروسته اعلان وکړ چې دی پومپیو او کیم به د جون پر 12مه په سنگاپور کې له یو بل سره وویني. ولسمشر ټرمپ هیله څرګنده کړې ده چې له کیم سره به د شمالي کوریا د اټومي پروګرام د ختمولو په اړه خبرو کې مثبت نتیجې ته ورسیږي. تر دې دمه د امریکا او شمالي کوریا د سرمشریزي پوره اجنډا اعلان شوی نه ده. دا جرمنی صدر اعظم خپل اسرائیلی سیال سره موافقه ده چې په منځنی ختیځ کې د ایران فعالیتونه د اسرائیل د امنیت لپاره یو ګواښ ده. انګلا مرکل د دوشنبه پر ورځ په برلین کې د بنیامین نتنیاهو قربانه وه. هغې په یو ګډ خبري غونډه کې ویل جرمنی له ایران سره اټومي تړون ته ژمنه ده، خو د ایران د فعالیتونو څخه یې اندېښنه څرګنده کړه. تمه ده چې د اسرائیل صدر اعظم د خپل څلور ورځني سفر په ترڅ کې د برتانیا او فرانسې له مشرانو سره هم وویني. او په سعودي عربستان کې یو انټرنیټي اپلیکیشن د روژې میاشتې په ترڅ کې فعال شوی چې کولی شي اړو خلکو ته ګرم روژه ماتی ورسوي. په دې اپلیکیشن کې چې په تلیفونو کې د نصبېدو وړتیا لري، د سعودي خلک کولی شي په لبنان، اردن او ترکیې کې رستورانتونو ته د ډوډۍ فرمایش ورکړي څو د سوریې کډوالو ته روژه ماتی یوسي. په دې ترتیب د دې ډوډۍ مرسته کوونکو او د رستوران کارکوونکي د اپلیکیشن له لارې اړیکه نیسي. د رویټرز خبري اژانس رپورټ له مخې هره ورځ سلګونه کسان له سعودي عربستان څخه د تلیفون له لارې د سوریې پناه غوښتونکو ته د ډوډۍ فرمایش ورکوي او د مرستکون کشمیر ورځ تر بلې په زیاتې دوده. تاسو زمونږ غږله ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په اف ام سل اشاره 15 په کابل او ټولو لوی ښارونو کې په سفر ډول اوریدل شي. د دې خبرونه زیاتره برخه ازادي راډیو مجلې 19 پروګرام ته ځانګړې شوی، خو د افغانستان د مهمو مسایلو په اړه پکې ریپورتونه راخلو. د افغانستان ولسمشر ټولو حکومتي ادارو ته سپارښتنه کړې ده چې د دینی عالمانو د فتوا د تعقیب لپاره عملی پروګرامونه ترتیب کړي. زرګونو دینی عالمانو د شنبه پر ورځ په کابل کې د فتوا په صادرولو سره په افغانستان کې روانه جګړه او بریدونه ناروا وبلل. په هغه غونډه کې چې تېر ماښام په ارکې د ولسمشر غنی په مشرۍ جوړه شوې وه، افغان چارواکو له دې فتوا ملاتړ وخوت. فریبا ظاهر په ریپورت لري.
افغان ولسمشر اشرف غنی د تېر ماښام په ویډیو وینا کې دوه پیغامونه درلوده. لومړی، ولسمشر غنی په کابل کې د دینی عالمانو غونډه مثبت او اغیزمنه وبلله، او دوهمې طالبانو ته پیغام ورکړ چې سولې او مذاکراتو ته کښېني. د اعلی سرقمندان په ماښامنۍ غونډه کې چې په ارګ کې وسوه، ولسمشر او نورو افغان چارواکو ټینګار وکړ چې د دغو دینی عالمانو تر فتوا وروسته به د هغو د نظریاتو د عملي کېدو لپاره پلانونه ترتیب کړي.
ټولو دولتي ادارو ته لارښوونه کوم چې د دغه فتوا د وړاندیزونو د تطبیق او تعقیب لپاره په نږدې ورځو کې عملي پلانونه چمتو کړي.
زرګونه افغان دینی عالمانو پرون په کابل کې په یوې ګډې فتوا کې د افغانستان روانه جګړه ناروا وبلله، او د جګړې لشکلو خواوې وغوښتل چې اور بند وکړي. د دینی عالمانو په خبره په افغانستان کې جهاد هیڅ جواز نه لري او انتحاري حملې حرام دي. ولسمشر غنی هم د تیر ماښام په خبرو کې د افغانستان د دینی عالمانو همدا څرګندونې تکرار کړې. په افغانستان کې د روانو جګړو د ناروا بللو په اړه تر فتوا وروسته، هغه مهال چې دینی عالمان د لوی جرګې له خیمې راووتل، یو انتحاري برید کوونکي د دوی وډله په نشه کړه. په دې ترڅ کې تر لسو ډیر کسان وژل شول چې دینی عالمان هم په قربانیانو کې سته. په ارګ کې د تیر ماښام په غونډه کې ولسمشر او نور افغان چارواکو وویل چې د دینی عالمانو په نشه کول پر دینی او اسلامي ارزښتونو برید دی او لوی جنایت بلل کېږي. افغان ولسمشر طالبانو ته په خپل پیغام کې له هغې ډلې وغوښتل چې مذاکراتو ته حاضر شي او له تاوتریخوالي لاس واخلي.
یو ځل بیا په افغان وسلوالو طالبانو غږ کوو چې سوله الهي امر دی. سوله زموږ د عظیم او مسلمان ملت اساسي غوښتنه، اسلامي او بشري حق دی. نو د دغه ټولو ته په درناوي د دغه بدمرغه او تحمیلي جنګ پر ځای د بین الافغاني مذاکراتو له لارې د سولې لاره اختیار کړئ، او د هیواد د بربادي پر ځای د هغه په آبادي کې برخه واخلئ او شریک شئ.
د افغانستان د حکومت لخوا د پرله پسې غوښتنو سره سره وسلوالو طالبانو سولې او مذاکراتو ته رد ځواب ویلی دی. شاید د دینی عالمانو پرونی فتوا ته د وسلوالو یاغیانو تر ټولو وروستی پیغام همدا و چې که په افغانستان کې جګړه ناروا هم وبلل سي، د دوی بریدونه به دوام لري.
د فریبا ظاهر په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ټولو حکومتي ادارو ته سپارښتنه کړې ده چې د دینی عالمانو د پرونی فتوا د تعقیب لپاره عملی پروګرامونه ترتیب کړي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د انتخاباتو د څار ځینی بنسټونه حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس د نه ټاکل کېدو له کبله د انتخاباتو د قانون څخه په سرغړونې تورنوي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي د قانون له مخې باید ولسمشر د کمیسیون لخوا د دریو معرفي شویو کسانو څخه یو یې د دارالانشا د رئیس په توګه وټاکي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ارګ تر اوسه له دوی څخه په رسمي توګه داسې غوښتنه نه ده کړې چې د دارالانشا د څوکۍ لپاره باید نور نومونه ور ولېږل شي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه رپورټ لري.
نږدې 15 میاشتې وروسته د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات ترسره کیږي، خو ارګ او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه د دارالانشا د رئیس په ټاکل کېدو نه دي اصاله شوي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر محمد یوسف رشید وایي د قانون له مخې ولسمشر مکلفیت درلوده چې د انتخاباتو د کمیسیون لخوا د ورپېژندل شویو دریو کسانو له ډلې یو تن د دارالانشا د رئیس په توګه وټاکي. د چې د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل ارګ حکومت مت په دې برخه کې په ښکارا ډول د انتخاباتو قانون مات کړی دی.
دا چې کمیسیون د تا حاضر شوی چې د اضافي کسانو نوم ولګي نومونه ولګي حکومت ته، او حکومت هم د کمیسیون دغه غوښتنه لري د خپل ذات کې د قانون نقض او د کیدای شي چې په پروسې کې سره د قانون ماتونې فرهنګ جوړوي. په عین حال کې په پروسې کې د سیاسي نو اعمال نفوذ او د سلیقو تطبیق هم دی رواج په توګه باندې هغه
د جمهور رئیس دوان لمرسیال شاه حسین مرتضوی سره زمونږ اړیکه وصل شوه، خو هغه په دې اړه د جواب لویلو ډډه وکړه. د په داسال کې د چلې دی وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا د ریاست لپاره ولسمشری مانی ته د دریو کسانو نمونه اسپارلې دي. د قانون لمخې باید جمهور رئیس د دغو دریو کسانو لمن څخه یو کس د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د رئیس په توګه وټاکي، خو جمهوری ریاست له دې وړاندې ویلي چې جمهور رئیس د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه غوښتنه کړې چې نور نمونه ور ولیږي. د جمهور رئیس دوان مرسیال شاه حسین مرتضوی له دې وړاندې ویلي د دغه څوکۍ اهمیت ته په کتو ولسمشر غنی غواړي یو وړ کس ته د دارالانشا مسؤلیت وسپاري. دا په داسال کې د چې د انتخاباتو د قانون په 22مه ماده کې راغلی دی کمیسیون د رایو په اکثریت پر شرایطو د برابرو کسانو لمن څخه درې تنه جمهور رئیس ته ورمعرفي کوي چې لمنځه یې یو کس د دارالانشا د رئیس په توګه وټاکي. له دې سره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو کمیشنر سید حفیظ الله هاشمی که څه هم وایي چې جمهوري ریاست په رسمي توګه له دوی څخه د نورو نمونو غوښتنه نه ده کړې، خو زیاتوي چې د اړتیا په صورت کې دوی حاضر دي چې جمهوري ریاست ته نوی لیست ولیږي. له ښاغلي هاشمی څخه مې پوښتنه وکړه چې آیا دا کار غیر قانوني نه دی؟
مصلحت عمومي لري برته پښتو کې
د وی دو عمومي سلام مشورې په اړه مې درته وویل چې کو غواړو یو پیاوړی کس پیدا کړو او جمهوري ریاست فکر کړی وي چې د دغو دریو کسانو په منځ کې نشته، نو د دې لپاره چې انتخاب خوي یو جامع لیست یو غوښت تر څو یو پیاوړی کس او مسلکي مدیر مونږ ته د دارالانشا د رئیس په توګه راولېږي. ښاغلی هاشمی وایي مونږ په داسې معیاري سټنډرډ کې نه یو چې ټول کارونه د اساسي قانون مطابق ترسره شي. دی وایي په ډېرو ځایونو کې داسې مسایل رامنځته شوي چې له نن سره اهم غږی نه لري.
پی یو سټوډیو
غرمنۍ خبری خبرونه ل ازادي رادیو
ملالی بشیر د نړۍ مطبوعات لوستي او د افغانستان په اړه د مقالو ځینې برخې در سره شریکوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په کابل کې د ځانمرګ برید په اړه لیکلي دي. ورځپاڼې مقاله په دې عنوان پیل کړې ده: یو حمله کوونکی دینی عالمان هدف وګرځول چې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره سر راټول سوي وو. په کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې شاوخوا 2000 دینی عالمان راټول سول او د یوې فتوا په صادرولو سره په افغانستان کې ځانمرګ بریدونه حرام وبلل، خو یو ساعت وروسته یو ځانمرګ بریدګر په ځان پورې تړلي چاودیدونکي توکي د غونډې ته نږدې وچاودل چې په نتیجه کې د نیویارک ټایمز په وینا 12 کسان وژل سول. بلې امریکای واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم په کابل کې د دوشنبې پیښې ته کتلې دي. ورځپاڼې په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده: ځانمرګ بریدګر هغه افغان دینی عالمان په نقشه کړل چې د تاوتریخوالي کمولو په خاطر راټول سوي وو. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په مقاله کې د وژل سوي شمیر 14 راپور سوی دی. د پولیسو له قوله ویل سوي چې اوه قربانیان دینی عالمان وو چې د افغانستان له بیلابیلو برخو د غونډې ته ورغلي وو. د مقالې لیکوال ویلي د حملې پر مهال ډیری ګډونوال د غونډې له ځایه تللي وو. په مقاله کې د یو افغان سرتیري عکس هم خپور سوی چې تر حمله وروسته د پیښې ځای ته رسیدلی دی. تر اوسه هیڅ ډلې د دې حمله مسؤلیت نه دی منلی. ټایم مجلې هم پر دې موضوع مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلی چې د افغانستان دینی عالمانو د دوشنبه په ورځ ویل چې په دغه هیواد کې روانه جګړه مشروع نه ده او هیڅ شرعي جواز نه لري. وروسته لولو چې دینی عالمانو همداراز له طالبانو غوښتي چې د افغان حکومت د قید او شرط پرته د سولې وړاندیز ته دې مثبت ځواب ووایي، خو طالبانو پرته له دې چې د افغان حکومت د سولې دغه وړاندیز ته ځواب ووایي، د روان کال په اپریل میاشت کې د خندق په نوم پسرلني عملیات پیل کړل او وی ویل چې امریکایان او داخلي ملاتړي به یې په نقشه کوي.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری، یو ځل بیا مو د آزادی رادیویی مجله په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ په پښتني ټولنه کې د دسمال په کلتوري ارزښت یو هنري راپور برابر کړی. په هنر جاج کې نور رحمان لیوال د پښتو ورځې په ارزښت او ټاکنې غږیدلې.
چې البته د پښتو یادونه وشي، د ستونزو یادونه وشي، نو همدغه و چې بیا د پښتو ورځ وزېږېده.
په فنکار برخه کې فرات تللی او هلته د شاعر او لیکوال عبدالرحمن ژوندۍ سره د هغه په فن غږیږو.
زما خپل یو کتاب چاپ شوی دی، تقریبا هغه په 1901 کال کې و، د اوشکو امیر.
په زر پاڼه کې به لنډه کیسه خیرن توپ او بریاوی واوري.
خیرنه پلاستیکي کڅوړه یې راپورته کړه، خی لاس یې پکې ننه ایست.
په ادب جام کې به د پښتو ژبې د لومړني نیمه آزاد نظم لیکوال ملکیار هوتک د ژوند احوال واخلو.
ترنک بهیږي، ترنک بهیږي، غاړي تر غاړي، زما سړګي خو خپل لالای غواړي.
او په ورېښمین خیال کې به د کک او زرینې منظومې دریم سرود واوري.
د ساکي ټبر مشرانو ستړي مشي، خدای مراوله دستر هرمان درگاتا، لوی زرنگ مو هر کلی دسترگ ایخی، زمانه مو د جنگونو تر شا پریخی.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
لنن شپږ کاله وړاندې یو شمېر پښتانه لیکوال، فرهنګیان او د قلم خاوندان سره راټول شول او د پښتو ژبې، ادب او پښتنو د ستونزو په اړه بحثونه وکړل. او د دغو بحثونو په نتیجه کې د غوی اتمه د پښتو ورځ وړاندیز کړه. د دغې ورځې له ټاکلو یې موخه دا وه چې په بهر کې به په دې ورځ پښتانه یو بل پیدا کړي او په پښتني جغرافیه کې به هر کال دا ورځ لمانځل کیږي. د ستونزو، مشکلاتو او خنډونو یادونه بکیږي او د حل لارې چارې به وړاندیز کوي. هماغه و چې د غبرګولی اتمه نیټه د پښتو ورځ ونومول شوه، نو موږ هم د دې اونۍ راډیوي مجله د پښتو ورځې په نوم کوو او په پیل کې له ناجیه ساپۍ د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د افغانستان د خزینه ژورنالیستانو د ملاتړ مرکز وایي په رسنیو کې د خزینه خبریالانو زورونې مخ په ډېرې دودي. د افغانستان د خزینه ژورنالیستانو د ملاتړ مرکز چارواکي وایي په رسنیو کې خزینه خبریالانې له خپلو کاري ادارو نیولې تر حکومتي او ولسي خلکو یا خو زورول کېږي او یا ورسره توپیري چلند کېږي. د دغه مرکز مشر فریدې نیکزاد د شنبې په ورځ په کابل کې یوې ناستې ته په وینا کې وویل چې دغه زورونې د دې لامل شوې چې یو مر خزینه خبریالانې خپل دندې پرېږدي. مېرمن نیکزاد وایي دغه زورونې او توپیري چلند نه یوازې په کابل بلکې د هیواد په بیلابیلو برخو کې لیدل کېږي. جنسیتي توپیري چلند، لږې تنخواګانې، کورنۍ ننګونې او په حکومتي کچه معلوماتو ته نه لاسرسی د خزینه خبریالانو له نورو ستونزو شمېرل کېږي. د دغه مرکز د معلوماتو له مخې دا مهال د افغانستان په فعال رسنیو کې 1030 ښځې په کار بوختې دي چې په وینا یې دا د تیرو دوو کلونو په پرتله د پام وړ کموالی ښیي، خو په دې اړه یې کوم ارقام وړاندې نه کړل. د کندوز تاریخي بدی او اماکن بیا رغول کیږي. د کندوز والی عبدالجبار نعیمی چې د دغه ولایت د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی، د اطلاعات او فرهنګ رئیس عبیدالله نیازی، د دولتي ادارو رئیسانو او مدني ټولنې فعالانو یې ملګرتیا کوله. د امام صاحب په بندر کې دوه تاریخي جمعتونه وکتل. د کندوز والی وویل چې د حاجی شهید جمعت 1500 کاله لرغونتیا لري او په انګړ کې یو لرغونی ډنډ هم شته چې د ډنډ زیاتره برخې ویجاړې شوې دي، او د ساقي بایي جمعت چې 1500 کاله لرغونتیا لري په ډیر خو هنري ډولونو ډیزاین شوی. د کندوز والی عبدالجبار نعیمی د اطلاعاتو فرهنګ او حج او اوقافو ریاستونو ته لارښوونه وکړه تر څو د لرغونو سیمو د ترمیم او بیا رغونې په اړه لازم اقدامات وکړي. هیواد 201 قلمه لرغونی آثار ننداری ته وړاندې شول. د افغانستان د لرغونو خزانو نندارتون د چین د ولسی جمهوریت د هنان ایالت په جنگجو ښار کې پرانستل شو. د غنندارتون څمود مخ کې د ملي موزیم د رئیس محمد فهیم رحیمی په مشرۍ د افغانستان د هیئت په بیجینګ کې د افغانستان د سفارت د مستشار حسین پور له بهرنیو هیوادونو سره د چین د خلکو د دوستۍ د سازمان د مرستیال او د چین په جنگجو ایالت کې د دغه هیواد د دولت د فرهنګي آثارو د تبادله د سازمان د استازي په ګډون پرانستل شو. د دغه نندارتون د پرانستلو په مراسمو کې د افغانستان د ملي موزیم رئیس، د جنگجو موزیم رئیس، له بهرنیو هیوادونو سره د افغانستان د ملي موزیم رئیس وایي چې په دې نندارتون کې د فلول غونډې ای خانم، طلا ټپې او د بګرام له ساحو څخه د هیواد 201 قلمه لرغونی آثار نندارې ته وړاندې شوي دي. او د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي پښتو څانګې د پښتو ورځ ونمانځله. زموږ همکار همایون هیواد راپور لري.
دا د هغې موسیقي غږ دی چې د کابل پوهنتون محصلین یې د پښتو ورځې د نمانځنې په ویاړ غږوي. دلته په سلګونو پښتانه محصلین، استادان او فرهنګي روښان فکران راټول شوي او د پښتو ورځې نمانځنه کوي. دوی وایي پښتو ژبې ته څه ډول چې لازمه ده کار نه دی شوی، او په کار ده چې حکومت ورته لازمه پاملرنه وکړي. د کابل پوهنتون د ژبو و ادبیاتو پوهنځي استاد پوهنوال بریالی باجوړی وایي پښتو ته چې د افغانستان ملي او رسمي ژبه ده باید حکومت ځانګړې پاملرنه وکړي.
متاسفانه د وروستي حکومتونو چې راغلي دي ژبه او فرهنګ یې بیخي له نظره غورځولی او یو فرعي نه بلکې بیخي په حساب کې نه دی نیولی. داسې چې کیږي اوس په پښتو ژبه کې دا کتاب چاپیږي او مجله چاپیږي، دا زمونږ او ساسو خپل هلې ځلې دي چې مونږ تاسو کوو.
دی وایي چې حکومت باید د پښتو ژبې د لا بډاینې په برخه کې د ژباړې، تحقیق او علمي پریکړو باصلاحیت ارګانونه جوړ کړي او هم دې د علومو اکاډمي لا پیاوړې کړي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی څېړنوال سید نظیم سیدی بیا وایي حکومت د ډېرو عادي مسایلو لپاره بودیجه لري، خو د میلیونونو انسانانو د ژبې د پرمختګ لپاره هیڅ نه لري.
ډېرو عادي کسانو لپاره امکانات شته، کله چې دلته ځینې کسان منزل کیږي تر حده زیات ورته لګښت کیږي، مګر کله چې د میلیونونو انسانانو د برخلیک خبره ده، کله چې د میلیونو انسانانو د ژوند خبره ده، د هغوی د ژبې خبره ده، د هغوی د فرهنګ او کلتور مسله ده، هغې ته متاسفانه ډېره توجه نه کیږي.
دا کابل پوهنتون یو شمیر محصلین بیا نیوکه کوي چې په کابل او یو شمیر نورو ولایتونو کې ورته په پښتو ژبې د زده کړې امکانات نه دي برابر شوي.
محصلین چې له ولایتونو څخه راځي هغوی حتی چپتر په پښتو باندې نه لري، او د پښتنو محصلینو د چانسونو یا د ډراپ کېدو ستر لامل همدا ده چې دوی په پښتو تدریس نه لري.
مورنۍ ژبه باندې درسونه ډېر زیات مشکل دی، باید دې ته کار وشي. او تر څنګ د ټولو ژباړونکو څخه یو خواست کوو چې ډېر لوړ لوړ کتابونه شته په نړۍ کې، ډېر ښه کوالټي سره باید هغه ترجمه کړي پښتو ژبې ته.
بغیر له پښتو ادبیاتو نه په نورو پوهنځیو کې صرف یو مضمون یو کال یا څو سمستر پښتو ویل کېږي، هغه هم حد اکثر کوشش دی کېږي چې هغه مضمونونه لغوه شي یا دا چې په سمه توګه باندې تدریس نشي، ورته ځینې خنډونه او ستونزې رامنځته شي.
یاد دی چې د غبرګولي اتمه نیټه د پښتو له ورځې سره سمون خوري چې د کابل پوهنتون سربیره د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې ونمانځل شوه، او پکې د پښتو ژبې په ستونزو او د دې ستونزو په حل لارو بحثونه وشول.
په پښتني ټولنه کې د سمالی راوړ یو داسې تصویر جمله ده چې دا وريدونکو پام د هلک او جنې ترمنځ کوژدې تراړوي. د سمال په همدې کلتوري ارزښت په جلال آباد کې د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد راپور برابر کړي.
په
پښتني ټولنه کې د رښتې په معاملہ کې لومړی د خزو او مارکه د جنې د غوښتلو په خاطر ورزي، او کله چې دواړه کورنۍ د خپلوي موافقه سره وکړي نو بیا د سړو یو مارکه ورلیږي او د جنې لکوره د هلک په نامه د سمال راوړي. په دې موقع د کور او مالک جنې راټولېږي، چمبر اخلي او دا سندره خامخه په ګډه سره وایي چې د ننګرهار خیوی ولسوالۍ یو سپین سرې میرمن راته د هلک او د جنې د رشتې جوړولو کیسه کوي.
د نفس ګل ملک زئی د خیوی ولسوالۍ اوسیدونکی ما زمونږ په کلي کې او قوم کې او دغه کې دا رواج دی چې فرضاً یو جنې د چا خوښه شي نو کور دی ورځي، د اول د ښځې ورځي، بیا سپینګیری ورځي، نو کله چې په طواف خو رسېدل او هلک خوښ شو او جنې د دې خوښه شوه نو بیا هغه وخت کې هغې نه وروسته بیا نو که څوک غواړي چې شیرونخوري وکړي شیرونخوري کوي، او که د شیرونخوري نه وي بیا هم داسې مناسب اندازه خلک چې هم د دې هم د هغې راټولوي، بعضې ورته اسري وي چې او کلچې او شدې ورکوي، بعضې ډوډۍ ورکوي، بیا هغې کې او ډېر ښایسته دسمال جوړوي، نو هغې ته بیا هغه دسمال وایي چې د هغې وروسته دا جنۍ د دې هلک په نامه شوله.
د لغمان ولایت یو تن اوسېدونکی وایي چې کله نجونې پیغلتوب ته نږدې کېږي خامک یا ګلدوزي په دې خاطر زده کوي چې خپل نامزاد ته په خپلو لاسونو دسمال جوړ کړي.
رش مې نوم دی، د لغمان ولایت اوسېدونکی یم. لغمان کې داسې دود دی چې کله جنۍ په اصطلاح پیغلتوب دورې ته رسېږي نو د دوی مرانه هنر چې زده کوي هغه خامک دی، ځکه چې پر روان ژوند کې دغه خامک دوی ته ډیر درد خوري. دا ډول د شاول لپاره ځانګړي دسمالونه جوړي چې هلته خپل نوم هم ورسره لیکي، دغه نوم هم لیکي، یعنی د مینې او محبت ځینې سمبولونه پکې کاري. دا بیا پکې ډیر ضروري نو چې دغه جنې په خپلو لاسونو دسمال وبي او شاو ته ور ډالي.
د ننګرهار ولایت یو انجلۍ هم راته د دسمال په اړه وایي چې جنې په خپلو لاسونو جوړوي او کله چې کوم هلک ته پونم کیږي بیا هم دا دسمال همغه هلک ته ورلیږي.
زما نوم تورپیکی حقیر، یو تن د ننګرهار ولایت اوسیدونکی. دسمال چې دی جنکیان په کورونو کې په خپلو لاسونو جوړوي، یعنی ځینې جنکیان چې دي پکې بیلابیل د خامک نخچونه او داسې شیان اچوي، یا ځینې خلک پکې پاولې ږدي خو شاکې تو نظري چاپېري، دغه چې بیا کله د جلۍ د ورکړې وخت را رسېږي او دغه دسمال چې دی دوی چې یعنی په خپلو لاسونو جوړوي بیا د خپل نامزاد ته لي.
د کونړ ولایت یو تن اوسیدونکی چې تازه یې ورته دسمال راوړی خپل خوښي را سره شریکوي.
زما نوم سلیم، دوه اونۍ کېږي چې ماته مې د کور خلکو یو دسمال راوړی. په دغه دسمال باندې ډېر ښایسته ښایسته ګلان انځور شوي دي. زما د کورنۍ غړي وایي چې دغه ګلان چې په دغه دسمال باندې رسم دي دا ستا نامزادې په خپلو ګوتو رسم کړي. دغه دسمال په پلاستیک کې ساتلی مې دی او په جیب کې ګرځوم، ډېر قدر یې کوم. په دې دسمال باندې به زه تر هغې د خپلې نامزادې تنده ماتوم تر څو چې مې کور ته نه وي راوستي.
یاد دي وي چې د دسمال رواج د افغانستان په اکثرو پښتون مېشتو سیمو کې په خوانه رواج لري او تر اوسه پالل کیږي.
پښتو نه یوازې دا چې یو ژبه ده او د افهام او تفهیم لپاره کارول کیږي، بلکې پښتو نرخ، قانون، کلتور او هغه تړه ده چې ځانګړی او غښتلی اسلامي تړاو لري. نو ځکه خو ډاکټر زیار وایي زه پښتون یم ته ښایسته یې دا پوره ده، په دنیا کې خو جلال دی یا جمال دی. د غبرګولی اتمه د پښتو ورځ وه چې د کابل پوهنتون سربیره یو شمېر نورو بنسټونو دا ورځ ونمانځله او د پښتنو او پښتو ژبې ستونزې په ګوته او د حل لارو چارو په اړه وړاندیزونه وکړل. دا چې دا ورځ ولې او څنګه وټاکل شوه او د دې ورځې ګټې څه دي، په نننی هنر جاج کې مو د پښتو تلویزیون او لیوال شرکت له مشر نور رحمان لیوال سره د همدغې ورځې د ټاکلو او ارزښت جاج اخیستی.
هنر جاج
مننه لیوال صاحب چې خپل قیمتي وخت مخترک مخکې لدی چې نور پښتون تراشم. لمړی پښتنه دا کوم چې د پښتو ورځې د ټاکلو لامل سو ولې مو پښتو ورځ وټاکل او په دې هر کال انمانځي او بیا په ځانګړي ډول تاسو دغه وخت ډیر پام کړی دی؟
خاغله محبوب، لمړی تاسو بیا ټولو پښتنو ته د پښتو ورځ مبارکي وایم. د
پښتو راز څو کال وړاندې مونږ ځکه دې وړاندیز وکړ او بیا هم د دې پایل وکړ د یادولو یاد لمانځلو چې ستونزه دا ده چې پښتانه د دې خپل سیاسي او ټولنی چاپیریال کې د ډیرو په اندسې و پخوا او زما په خپلم چې کېدای شي مونږ پښتانه ډېر اقتصادي ستونزې لرو، دا ستونزې دومره ډېرې وي. بیا داسې فکرونه مو چې کېدای شي پښتانه ځینې جینیټیکي ستونزې ولري یا رواني داسې ستونزې وي چې هغه حل نه راوځي. خو د ډیرو څېړنو وروسته مونږ په دې باندې پوه شو چې د پښتنو ستونزه لومړی سیاسي ده او ورسره بیا د سیاسي ترڅنګ رواني ده یا روحي ستونزه ده. دغه دواړه ستونزې یو بل تقویه کوي. نو که یو کس په رواني ستونزه اخته وي سیاسي ستونزه پیدا کوي، او که سیاسي ستونزه باندې اخته وي رواني ستونزه پیدا کوي. نو موږ کدا اړینه وګڼله چې د دغه رواني ستونزو د لرې کولو لپاره باید مونږ یو راز راکو چې هلته د پښتو یادونه وشي، د ستونزو یادونه وشي. نو همدغه و چې بیا د پښتو ورځ وزېږېده.
څو کاله کېږي چې دغه ورځ زېږېدلې ده او نمانځل کېږي؟
نو 2012 نه لومړنۍ د پښتو غونډه مونږ پښتو ورځ غونډه په کابل کانټینټل هوټل کې کړې وه چې ډېر خلک پکې راغلي وو. په ورته وخت کې په اتم د غبرګولي یا نهه ویشتم د مئی باندې په هماغه ورځ باندې افضل خان لالا په پېښور کې کړې وه، او داسې هېواد د نورو په دوبۍ کې هم شوې وه. نو له هغې او د 2012 نه د دې پایل دی.
لیوال صاحب، آیا د پنور نړۍ کې د نورو ژبو هم دغه شان ځانګړي ورځې شته که نه یوازې د پښتو لپاره چې تاسو وټاکر دلته نمانځل کیږي؟
زه غواړم چې دلته یو ډېر څرګند وضاحت وکم او لږ تشریح هم وکم چې د پښتو ورځ یوازې د ژبې ورځ نه ده، او نه د پښتو ژبې ته دا ځانګړی شوی ده. د پښتو ورځ د پښتنو ورځ ده، د پښتنو د ژوند او ځواک ورځ ده، د پښتنو د سیاست ورځ ده، د پښتنو د اقتصاد ورځ ده، بلکې دغه ورځ یو سیاسي ورځ ده. او ځکه چې ما مخکې ورته اشاره وکړه چې دوه خبرې دي چې دغه ورځ به لمانځه وړي. یو په لومړي پړاوونو کې د روحي تکلیفونه دي چې ځینې خلک پښتانه په خپله دننه کې لري او ځینې خلک د پښتنو سره لري. نو کله چې د دې یادونه کیږي دغه روحي تکلیفونه به لري کیږي رو پورو. او دوهم بیا هغه سیاسي اړخونه دي. نو ځکه د پښتو ورځ چې دغه ناسم پوهاوی ډیرو سره داسې ده چې دا د پښتو ژبې د پورې تړاو لري، ځکه پښتو ژبې پورې تړاو نه لري چې د مورنۍ ژبې ورځ شته، د ژبو ورځې نورې هم شته، په نړیواله کچه هم شته. د پښتو ورځ ځانګړی خصوصیت دا ده چې دا د ژبې نه خوا په پښتو پورې تړلې ده،
او د پښتنو د قوم پورې اړیکې پیدا کړي.
او یعنی د پښتو ورځ یوازې د ژبې ورځ نه ده.
لیوال صاحب، ستاسو د هغه چې تاسو په کانټینټل کې ون مانځل او د پښتنو د ستونزو مشکلات په اړه تاسو هلته بحث وکړ، هغه وروسته ګڼو بېلابېلو بنسټونو هر کال دغه ورځې ون مانځلې او د پښتنو د ستونزو مشکلاتو په اړه بحثونه وکړل. دا دویم کال دی چې کابل پوهنتون پښتو څانګه هم دغه ورځ مانځي. د یو پښتون په توګه، د یو پښتون سیاستوال په توګه چې تاسو دغه ورځ وځیګول او همدغه مو انتخاب کړ، تاسو په خپل اندیښنې څه دي چې کومې ستونزې د پښتنو او د پښتو ژبې په وړاندې موجود دي؟
نو که راشو د پښتو ورځ به تړاو نه که د پښتنو ستونزو ته وګورو، نو د پښتو په ورځ باندې مونږ د پښتنو ستونزې په دوه ډوله ویشو. لومړی د پښتنو هغه ستونزې چې دوی له هیواده بهر دي، او اوس خو د پدین پټول نړۍ کې پښتون خواره دي چې یو برخه هغه ده چې د پښتو ورځ په نظر کې لري چې هغه ته تګاټي لري او دوهمه برخه هغه ده چې پښتانه په پښتونخوا او افغانستان کې میشتي چې دوی لپاره څه لري نو لومړی راشم هغه کسانو ته چې چاته د پښتو ورځ ډیره زیاته اړینه ده هغه هغه پښتنو ته د څوک چې له هوا د بهر اوسېږي او د دوی لپاره خواله ادا ده چې دوی سره پیدا کړي دا غوراز یو بانا کیږي چې دوی یو بل سره وګوري دوی یو بل سره په داسې حالت کې چې هیڅ بل ډول اړیکه او تړاو نه وي دوی سره کینی نو په دغه مثال موږ او تاسو دینی اخترونه لرو دینی نور کلتوري مسلې لرو خپلې کې سلیقوي برخورد کیږي یعنی سړی تر هغه خپل یو وړو کې دایره پورې محدود وي یا تړلې وي کنه خو د پښتو ورځ باندې موږ کاشو چار څوک سره کینی نو دا ډیر اړین نه ده داغو د پاره څوک چې بهر هوادو کې ورک دی په ځانګړي ډول د کورنۍ او د پاره کومې کورنۍ چې دی باندې اوسېږي دوه برخه یو ځوانان او یو سپینګری به د پښتو ورځ سره پیدا کړي کله چې راشو په پښتونخوا او افغانستان کې د پښتنو مسلو ته بیا نو د پښتو ورځ دلته ځانګړي ځانګړتیا ده چې دوی به په دینی سیاسي اقتصادي کلتوري هر برخه باندې په غونډه کې خلک به راټولېږي او په مسلو به بحث کوي په دغه ورځ باندې نو دا ځانګړتیا ده چې په خاص ډول پرته له کوم بل داسې یو مفکورې نه چې اغېز به ولري نو هر څه به ځانګړي د پښتو او د پښتنو د تړاو نه چړل کیږي دا به ځانګړتیا یو خواله
ده د همدغه ورځې د منځنې نه په استفاده دلته چې کوم ځوانان راټولېږي او غوي دا ډول غونډي جوړي هغه ته څه په کار دي چې د دغه ډول غونډو موضوعات څو ټاکي تر څو زما پښتو او پښتنو ته ګټه زیاتې وي
نو یو خود پښتو حواله بداشي چې دا یو سپاچا یا پلیټ فارم چې په انګریزي کې ورته وایي دا به جوړ شي په وګد مهاله کې بیا په دغه کې موضوعات ډیر شریکيږي خلک مختلف موضوعات لري کله چې تمرکز وشي نو دا ډیر مهم وي د پښتو ورځ به دا موقع ونه تور کې چې دوی په خپل افکار راټول کړي او بیا په هغه باندې تمرکز وشي بیا ډیر خلک یو ډیر مهمه مسله چې وي کاغه په هر برخه کې کاغه سیاسي وي کاغه دینی وي کاغه اقتصادي وي کاغه کلتوري په هغه باندې به بحث کیږي
مننه علي وال صاحب د ورسته پښتنې په توګه ستاسو پیغام په پښتنو هغه خلکو چې غوي پښتو وایي په قوم پښتنې دي د غوړزي د منځنۍ په پارسي
نو زما پیغام به دی چې دوی د پښتو ورځ دانته یو پلما او یو دراوټولې دوه بهانه وګوري په ډول وګوري او دوی راټول شي اغه ستوند چې تر ټولو ډیر دوی ننګي دوی سره لاس غریوان دي اغه شریکی کی دا غوینه ټولګي جوړ کی او دا په بنسټ باندې سره خلق راټول شي او اغه تحال ولټوي کاغه هرڅ وی د ټولو نغه ستوند د پښتو راځنه چې پښتانه باید په پښتو باندې ویلو باندې نور ونه ډار شي او دوی باید چانه سترګونه سوځي چې زه پښتونم دا زه نو که زه پښتو وایم بل چا سره زیاتای کوم کدا سی وینم بیا خو د دنیا نور خلک چې نور ژبه وایي هغه موږ سره زیاتای کوي په پښتنو کې دا یو رواني ستونزه ده چې دوی دا سی انګيري کدای پښتو باندې لیکل کوي یا پښتو وایي د بل چا حق ولل کیږي حال دا چې د خپل حق په خپل په تر په وړاندې کوي او هیڅ د دې نه دی غوښتي د دنیا هیڅوک دنیا نه وایي چې دوی د خلکو نور پردیشه به وایي ک لاندې ولا دي ک برني دي
عبدالرحمن ژوندې چې د فراپوي وی جنگ زپلې او رسپاتې سیمې کې لیکوالي او شاعري کوي نو موړه د هواد ادبي مرکه مشري هم په غاړه لري دی وی چې غواړي د خپل فن په برکت په ټولنه کې مثبت بدلون راولي په فنکار برخه کې لا نو موړي سره زموږ همکار احمد شاه فطرت د هغه په کارونو غږیدل
فنکار په فراه ولایت کې د هواد د بیمار کې مسول او همداشان آزاد خبريال شاعر او لیکوال عبد الرحمن ژوندۍ را سره دی. ژوندۍ صاحب خبرون ته شرغله
مننه کور ودان خوشاله چې وخت مو راکړ تر تاسو سره د زړه خواړه ول
په لمړی سر کې ک اوریدونکو ته خپل د ادبي او همداشان نور هڅو په اړه چې پاک فرنګي او ټولنیز هڅې هم شامل دي معلومات ورکړي. په فراه ولایت تاسو روز په کوم برخه کې هڅې کړې دي؟
تقریبا 15-16 کاله په فراه ولایت کې البته ما کار پیل کړی دی چې نه یوازې ما سره زما نور هم فکر ځوانان شاعران ملګري هم و. په دغه یوه نیمه لسیزه کې په لومړي ګام کې موږ وسپیدل چې د فراه ولایت حداقل یو تعداد دغه لیکوالان یا شاعران سره یو ځای کړو چې مرکه مو جوړه کړل د هیواد د ملکي په نامه باندې. د همهغې ورځې څخه تقریبا نن پورې زموږ کارونه دوام لري. هغه په بیلابیلو برخو کې دغه کارونه و چې په لومړي ګام کې د مشایرو په چوکاټ کې و. وروسته تر هغه دغه کارونه پراخ شول، مشاعرې جوړېږي، همدا ډول په نورو غونډو کې مو برخه واخیستلې، کتابونه چاپ شول. تر ټولو مهمه لویه مشاعره و چې د هغه د نابګل په نامه باندې هر کال هغه د هیواد مرکې او نورو شاعرانو د اطلاعاتو کلتور په مرسته باندې په فراه ولایت کې لمانځل کېږي. او د همدغه کارونو په نتیجه کې زموږ د همکارانو څخه یو تعداد همکاران وتوانېدل چې په فراه ولایت کې رادیو جوړ کړي او ټلویزیون جوړ کړي، د مجلې بخش فعال کړي، چې دا ټول ویلای شو د همدغه ځوانانو یا دغه حرکت یو برکتو چې تر دغه ځایه زموږ هڅې رسېدلې دي چې نن د فراه ولایت البته په د مطبوعاتو بخش کې یا د ادب او فرهنګ په بخش کې چې دا ټول سره نږدې اړیکې لري، البته یو ښه او ځلاند نوم لري چې نور ځوانان او نور ځوانان هم دغه کار ته تشویق شوي دي.
او ژوندۍ صاحب کرا ته خپل د 55 او لیکنو په اړه مو وایست، تاسو روز څومره لیکن لري؟ څنګه چې تاسو شیرین اکثر اوریدونکو هم شاید اوریدلې، تر اوسه مو څه 55 او لیکنې کړې که مشته معلومات راکړي؟
زما خپل یو کتاب چاپ شوی دی تقریبا هغه په 1901 کال کې و، د اوشکو امیر. سره له دې چې هغه تقریبا اولیه یا ابتدایي شعرونه و، نور تقریبا اوس ډېر ښه شعرونه لرم. هغه شعرو ته چې ګوري ډېر تقریبا قوي شعرونه دي، چا خبره تعریف ته نه کېږي، اما چاپ شوي نه دي په مستقل ډول، بل کتاب نه دی چاپ شوی. اما د شاعرانو سره د نور شاعرانو سره کتابونه چاپ شوي دي، البته په دوو نور شاعرانو کې چې د فراه په سطحه تقریبا یو د نور شاعرانو او بل د یوویشتو شاعرانو په هغو کې شعرونه لرو. همدا ډول ناچاپ اثر اوس هم تر لاس لاندې شته. زیاتره وخت لیکنې کوو، لیکنې هم لرو په ځینو ویب سایټو کې یا په مجلو کې کله کله مقالې لرو چې ورکړې مو دي. خو مهم یا ډېر زما د کار برخه چې ده هغه البته دا ده چې د شعر و شاعري ده، او په محلي سطحه مې په رسنیو کې تقریبا ونډه ده او کار ده چې دغه دواړه علاقو سره زیاته زما علاقه
ده. دغه ځای ته راسو ژوندۍ صاحب، چې تر اوسه مو څومره شعرونه ویلي او څومره شعرونه لرئ چې باید چاپ شي؟ څومره چاپ آماده؟
دقیق ارقام یې خو نشته، شاوخوا یو نیم زر شعرونه فکر کوم چې ما به ویلي، یو نیم زر ټوټې.
اوس څومره کتابونه لرئ چې باید چاپ شي؟
د اوس لپاره تقریبا 3 کتابه لرم چې باید چاپ شي شعرونه دي، او یو بل هم تقریبا یو سفرنامه ده چې یو بهر ملک ته تللی وم، تقریبا هم د سترګو لیدلی حال و، او همدا ډول څه چې ما هلته زده کړي و هغه مې راغونډ کړي دي. فقط چې تر کمپیوټر یې وباسم او چاپ ته آماده ده، هغه هم کېدلی شي د چا خبره ګټور ته به هم شي. نو ویلی شو چې بیا هم دغه 3-4 کتابه تر چاپ لاندې لرم.
ستاسو په نظر په فراه ولایت کې اوس د لیکوالۍ او شاعرۍ وضعیت څنګه دی؟ دا وضعیت څنګه ارزوي تاسو؟
په مجموع کې کسړې وایي د انټرنیټ د پیدا کولو سره دا بخش په اصطلاح لږ پت شوی دی، هم بیا هم علاقه مندسته سړی چې ورته ګوري نو هغه د 15 کاله مخکې اوس چې شخصا زه پرتله کوم ډېر کسان یا ډېر ځوانان دغه کار ته رجوع کړی ده. یعنی یو خاص شوق لري خصوصا په لیکوالۍ کې او په مجموع کې، په لیکوالۍ کې، په شاعرۍ کې. د بل اړخه دغه خپل انټرنیټ هم چې د خلکو ته اسانتیا ده، خصوصا د فیسبوک د لارې یا د انټرنیټ د نورو ویب سایټو د لارې، دغه ځوانان مقالې وایي او مقالې هلته ورکوي چې دغه خپله د دغه ژبې دپاره، خصوصا د پښتو ژبې دپاره یو کار دی. نسبت و 15 کالو مخته اوس چې زه ګورم تقریبا کې د پی سي دی په حساب سره راواخلو او بیا اتیا فیصده د فیصله دغه ادبي هڅې او ادبي کارونه پر مخ ځي او ډېر ښه روان دي.
او ستاسو پیغام شاعران، ستاسو په نظر یو ښه شاعر او لیکوال څوک دی؟
دا خو داسې سوال دی چې هر څوک کېدلی شي خپل هغه څخه او یو سم تعریف هم ورته ونشي ویلی. بیا هم زما په نظر مهم ښه شاعر او ښه لیکوال هغه دی چې د ټولنې درد راواخلي او دغه درد په داسې ژبه ووایي چې پر اوریدونکو باندې یا هغه څوک چې وایي پر لوستونکو باندې ژور اغیز وکړي، ټولنه په حرکت باندې راوړي. په داسې یو موقعیت کې چې موږ تاسې اوسېږو او په اوسني وخت کې د افغانستان د ځوانانو لپاره خصوصا د ټول لیکوال لپاره دغسې یو حرکت پکار دی چې د قلم دلارې د ادبیات دلارې وکولی شي دا ولسونه سره ویښ کړي تر څو موږ د دغه یو ورک برخلیک څخه راووځو. واقعیا د شاعر او لیکوال خبره تر ډېره منل کېږي او اوریدل کېږي، نو شاعران ته ضرور ده، لیکوالان ته ضرور ده چې ولس ویښ کړي، ذهنیت سازي وکړي تر څو موږ د پردیو د احتیاج خلاصو او پر خپلو پښو باندې ودرېږو. همدغه ډول مو شعر او ژبه لیکوالي هم آزاده او خپلواکه پاتې شي.
مننه کوم چې خپل د وخت لورېونه مراته وکړه.
کور ودان خوشحاله اوسې.
کیسه د حقیقي ژوند هنري تصویر دی او دا تصویر د انسان په ژوند دغیز خیندي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې وږمه جبارخیل لنډه کیسه خیرنتوب او بریاوي دراوروي.
خیرنتوب او بریاوي. کوچنی توپ ورغړېد په مردارو تورو بویناکو اوبو کې ډوب شو. څو ماشومانو منډه ور واخیسته، ټول له کثافاتو ډک لختي ته ودرېدل. یو د لختي پر ژی کېناست، په خواره خوله یې وویل اوس به څه کوو؟ ځواب یې وانه ورید. پورته یې وکتل، سترګې یې نه هیلې وې. یوه بل ماشوم د خپل زاړه کمیس جیب ته لاس کړ، چاودې ګوتې یې تر شلېدلې جیب ووتې، لاسونه جیبو ته ولوېدل. اتو ماشومانو درې کلدارې راټولې کړې، خو د کرکټ نوې توپ 15 روپۍ غوښتې. ناست ماشوم یوې بلې خوا ته وکتل، خیرنه پلاستیکي کڅوړه یې راپورته کړه، ښی لاس یې پکې ننه ایست. ولاړو ماشومانو په حیرانۍ ور وکتل. ناست ماشوم پریوت، زنه یې په خاورو ولګوله، لاس یې د لختي په اوبو کې ننه ایست. شیبه وروسته ټولو ماشومانو چیغه کړه، خدایا شکر. پروت ماشوم کې ناس له تورو اوبو را ایستلې توپ یې په ځمکه کې خود، لاس یې وخوځاوه، لنډه بویناکه پلاستیکي کڅوړه لاندې ولوېده. ایوه ماشوم په خیرن توپ خپله لوڅپکه کې خوده، توپ یې څو ځلې په خړو خاورو وسولاوه. ټیټ شو، توپ یې ور واخیست، ټولو له خاورو ډک میدان ته منډه کړه. یو پر ځمکه د ایښودل شوي زړې غوړې بشکې تر منځ ودرېد. په ښي لاس کې د لرګي پلنه ځیګه تخته نیولې وه، تختې ته لاس دی جوړ شوی و. بل له لرې منډه راواخیسته، ځای په ځای ودرېد، کېناست. د لوڅې پښې له تلې یې د ښیښې په وینو سره ټوټه وویسته، بیرته شاته لاړ، منډه یې راواخیسته، توپ یې وار کړ، چیغه شوې شپږیزه. همغه ماشوم بیرته شاته لاړ، خو دا ځل یې ژوبله پښه درنه پسې اخیسته. دوه درې ځایه په خړو خاورو د وینو سره څاڅکي پراته ول. ماشوم مخ را واړاوه، توپ یې په خپلو ګوتو کې ټینګ کړ، منډه یې واخیسته. تیز و، د کمیز غاړه یې باد پورته درولې وه، چیغه شوې آوټ. لرې دوه له عمره پاخه سړي ولاړ وو. یوه یې وویل، مړه دا ماجرم عجیبه خلک دي، په تشو ګېډو کرکټ کوي. دوهم یې وخندل، هاډو ته وایي چې عمران خان به ورنه جوړ شي چې ورلډ کپ راوړي. کلونه ووتل، هماغه خړ او بې وزله ماشومان ځوانان شول، د ټولې خولې له خندا ډکې وې. دوی د کرکټ یوه داسې ټیم ته ماتې ورکړې وه چې د دنیا په لاسو اولو ټیمونو کې راته. ټول خوشحاله ښکارېدل، په سترګو کې یې هیلې پرتې وې، د ورلډ کپ د ګټلو هیلې.
برغم زمون جکرو پنڑی کے اتلانو، زمون قهرمانانو، زمون قهرمانانو، بریام مبارک شازڑ ورو افغانانو، زمون قهرمانانو، زمون قهرمانانو، زمون قهرمانانو، زمون قهرمانانو، زمون قهرمانانو، زمون قهرمانانو،
بیرغ مو زمون چکرو پنړی کې اتلانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو
د ادب جام نننې برخې کې د پښتو ژبې لومړنی نیمه آزاد نظم لیکوال ملکیار هوتک احوال راخلو. د ادب جام دا برخه سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
شیخ ملکیار هوتک. شیخ ملکیار د بابا هوتک مشر زوی وو او لخپل پلار یې ادب توره او مشرتوب برته په میراث کې پاتې وو. د هم لکه خپل پلار د پښتو شاعر او هم د خپل قوم مشر وو. د پلار تر مرګ وروسته یې د مشرتابه پګړۍ په سر کړې وه. د دو د زیږېدو کال 1915 هجري دی. د پلار د وفات پر وخت دی د 25 کالو زلمی وو. دی جسمن هم قوي او غښتلی پهلوان وو. د لسو سړیو سره به یې یوازې مقابله کوله. د بابا هوتک تر وفات وروسته د ملي دفاع وظیفه هم د ده په غاړه وه او د مغولو د یلغلګرو لخکرو په مقابل کې د پښتنو ملي مشر ګڼل کېده. ملکیار د کلات د سیوري په لټو کې له خپل قوم سره اوسېده او دا هغه ځای دی چې تر اوسه هم هوتک پکې اوسېږي. د په سیوري کې خپل قوم زراعت او ودانۍ تر اوباله کاریزونه یې وکښل. نو مغولو چې د دې ځای زراعتي عمران ولیده پر سیوري یې هم یرغل وکړ او د پښتنو مینې یې ور وړاندې کړې. دلته هوتک او د دوی مشر ملکیار مجبور شول چې مرغۍ ګوب او وازیخوا یعنې د سیوري شاوخوا ته سره متفارق شي. خو ملکیار چې وطنپال توریالی او پو مشر وو د مغولو مخې ته ودرېده او له دوی سره یې د خپلواکۍ جهاد جاري وساته. په پای کې پر مغولو بریمن شو او سیوری یې بیرته ونیوه. دغه ځای یې بیا ودان کړ او دا کورنۍ د ترنک پور شوګانو کې تر اوسه لا هم شهرت لري. د ملکیار تر چې د بابا هوتک ورور وو توخی نومیږي او د توخی زوی نور بابا هم د ملکیار معاصر او ملګری وو. دوی لکه خپل پلرونه روحاني ژوند درلود او تل په پښتنو کې په صلاح او تقوا مشهور وو او په پای کې تر زرم هجري وروسته د توخی له کورنۍ څخه سلطان ملخی مشهور مشر راووت چې د اورنګزیب معاصر دی. خو د بابا هوتک له پخته هغه مشهور ملي قائد او ازادي خوا پښتون پیدا شو چې موږ حاجی میرزا خان نیکه یعنی میرویس نیکه بولو او د 1600 هجری په حدودو کې د پارس د صفوي کورنۍ له اسارته خپل قوم وژغوره. په کندهار کې د پښتنو د استقلال بیرغ لوړ کړ او وروسته د ده اولادې تر اصفهانه پاچاهي وکړه. پټه خزانه د ملکیار په باب دا نقل کوي. یوه ورځ ملکیار بابا د خپل تره توخی کور ته ولاړ او د خپل تره زوی نور بابا یې ولیده چې غشه یې تېره کاوه. ملکیار ځینې پوښتنه وکړه چې تربوره دا څه کړې؟ هغه وویل چې د مغولو په جګړو کې ستا ملاتړی یم. ملکیار بابا دعا وکړه ورته چې تربوره اتل او صوبمن اوسې. وایي چې هر وخت به نور بابا جګړه کې بری موند او ماته یې د هیچا په یاد نه ده. هسې نقل کړه چې یوه ورځ د مغولو تاړاک پر سیوري راغی او هغه وخت ملکیار بابا په کلا کې څوک نه وو پرته له خزمنه یو. نور بابا چې خبر سو ژر ځان هغه کور ته ور ورساوه او په یوه تنې مغول وشړل او ډېر یې مړ کړل. دا ټول د ملکیار بابا د دعا برکت وو. له دې روایاتو څخه دې کورنۍ او د ملکیار شخصیت ته د پښتنو د ذهنیت او فکر نسبت ښکاري چې خلکو په څه احترام ورته کتل او د ده مقام یې څومره لوړ ګاڼه. د ملکیار بابا د شعر یوه نمونه: ترنک بهیگی ترنک بهیگی ترنک بهیگی ترنک بهیگی غاړی تر غاړی زما زړګی خو خپل لالی غواړي. کرو درودا د ترنک رودا کرو درودا د ترنک رودا خاوند دی وچ کا چې زړګی مومي زما خپل سودا. کنیز دی نیز دی نیز دی بیلتون دی کنیز دی نیز دی نیز د بیلتون دی زړه نیز وړی په ویر شړلی په غم زبون دی. که اور دی اور دی په زړه یې اور دی که اور دی اور دی په زړه یې اور دی دا اور به وچ کا د ویر نیزونه بل ډیر په زور دی. نمنځه یوسا سپین سپوږمیا نمنځه یوسا سپین سپوږمیا ورته ووایه چې ترنک ټال کړم ستا له خلګیا. خړو خړو وبو سیوان کړی بیل ملکیار دی
پاتی لیار ده سو بیچانان ده ترنک بهیگی ترنک بهیگی. د رادیو مجلې د ورېښمین خیال په تیر برخه کې مو د ککاو زرینی د منځومې د دویم سرود وروستۍ برخه واوریده. هلته د ساکانو ملکې د پارتیانو د مشر کوپړې له هما ډکه کړه او د هیرمند په سیند کې دا کوپړې تشه کړه او په لوړ غږ یې وویل چې د تاهیس ماسات په روحیې قبول کړه. دا چې په دریم سرود کې څه پیښیږي د ککاو زرینی منځومې له لیکوال عبدالغفور لیوال څخه اورو.
ریشمین خیال
د مزدک تر څنګه ټول څلوېخت مشران شو. څه مشران هم د ملکې له درباره ملکه در روانه نه کېږدی نه و په نویو آسماني جامو کې راغله. د ښایست پرنیانی جامو کې راغله. د ساکی ټبر مشران کتار ولاړ دي. د ښایسته زرین امر ته تیار دي. ملکه پر خپل دریڅ ور وختله. مخامخ څه په وقار ګوري لښکر ته. د څلوېښت مشران خیل ته یې خطاب دی. د ملکې د وینا یو نوی باب دی. د ساکی ټبر مشرانو ستړي مشئ. خدای مراوله د ستر هیرمن درگاه ته لوی زرنګ مو هر کلی د سترګې ایښي. زمانې مو د جنګونو تر شا پریښي. نن راټول پر یو ټغر پر یوه غولي. د ساکی خیلخانو جوړه د ټولنه. تر دعا وروسته مو نن سره جرګه ده. پر اوبو د ستر هیرمند مو مرکه ده. د ساکانو لوی هیواد به نن بنیاد شي. د وګونو خیلخانو به پرې زړه خاد شي. له هامونه تر کاسغر او آمروده. له باختره تر باګرام او تر کابله. سر له ننه به دا ټول د ساک هیواد وي. له پامیره رانیولې تر زابله. سر لننه زمونگ وطن لوی ساکستان دی. د آریان د لوی کاله پر زړه ودان دی. د ساکی ټبر و لوی پخی دی. د ساکی ټولن خویند خیلخانی دی. که زرنگ دی او که بست زمونگ دوسترگی. زمونگ لسوبو پا پارتیانو زلزلی دی. تاسو ټول څلوېښت مشران زموږ ښاغلي. د ساکانو د ټبر د سر وګړي. په دربار کې زما درې ورځې میلمه یاست. سره وتړئ د کلک په یوه ستون پړي. ساکستان دی وي سر لوړی تر ابده. په هیرمند خړوب او مست د په هما وي. له هر نن نه مو د ښه هره سبا وي. لښکر چیغې کړې مشرانو غږ کړ پورته. تخت و بخت برقرار و ساغلی. زمون ستر ملکی زرین خکولی. مونگ را طول ستا پا درشل ستا پا برجلیو. ساتندوی ده ساکستان پا گرد مرچلیو. ساکستان زمونگ هیواد ده. مونگ پریویارو ده هیرمند ده هر یو چاز کی حساب وارد.
تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولیږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب @rfeerl.org.